نمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسیس موخه کلا ساده رادیو ناوړی اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساته دوام لري د سارلش بګو د مخام تر شپګو په نن ورځ په پوندو نسې وښ پنځه وښ مترو او د مخام د شپګو د سارلش بګو په منځنۍ چپه دوه شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینه محمد د خبري پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړي. اغلی محمد زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې څخه دفاع وشي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما هوس هم خبرې وکړې ویل چې افغان ښځې په خپل کورونو کې بندیان دي. طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې بندې کړې او په اکثره موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستې په بریت کې لکتر لګل اس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنۍ ونن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې بریت تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېره لوړ شي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوز ادا کړی و چې د خیبر پختونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ٹی ٹی پی د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشالې و. اوکراینی چارواکو نن ویل چې د اوکراین په دوه سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو په اړیو پوسته بریدو کړی چې دوه کسان یې وشلی او دریم کس یې ټپي کړی دی. د دې سیمې والی وادیم فلاکشن وویل چې روسان یو ځل بیا عمدن ملکي تاسیسات یوه پوستخانه او اداري په نخه کړی دی. د خرسون والی الکساندر پروکودین بیا نن په ټلګرام لیکلی دی چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون پاوویشت سیمو کې د روسي ځواکونو د درنې بمباری په ترڅ کې پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې روسي پوځیانو زیربناوي او د استوګنې سیمې په نښه کړې دي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی چې د هیواد په جنوب کې نن د خبريالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکونکي وژل شوي. په پیروت کې میشت المادین ټلویزیون ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار ټلویزیون چې بیا د حساب یا پسیمه کې د خپل کمرمین وسام قسم د وژلو خبر ورکړی. دا ټلویزیون د حزب الله ډلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمباری مخکې د سیمې خلکو ته خبرداري نه ورکړی. او د کرکټ د آسیا کرکټ د ایمرجینګ جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پایلوبه کې د هند الف ټیم سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت مخام په شپږ نیم بجو پیلېږي. د دې لوبو بل نیمه پایلوبه د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډله ترمنځ شي. د دغه دواړو لوبو ګټونکي به پایلوبه ته وځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجینګ سیالۍ کوربه عمان دی چې فائنل به یې د اکتوبر په 28مه د پلازمېنې مقصد په جنوب کې د امارات په لوغړی کې ترسره شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د ماتلو اوریدل شي. نن به را سره وری چې په ملګرو ملتونو کې یو شمېر ښځو د افغانانو جنو په پړان دي نه څرګند کړي چې طالبانو یو وخت دی چې دوی ته اسلامي حقونه ورکړي. خو آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه واخیستل شي خو په نور اسلامي هیوادونو کې ورکول کیږي؟
کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي هیوادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګونو خوده.
ولی طالبان د ټول قانون ته غاړه نکړي اندر ته راپور کوي. په دې اړه باندې چې له افغانستانه ډېر خلک په تیښتې دي او کډوالۍ ته زړه کوي خلک وايي
هیڅ هم نو نکور کرا غانې ګډېرې وي د برق دینونه ډېر ول او چې هغه د مونږ د وسنه بهر ول
دا کډوالۍ د نورو د لایلو په اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. کنر ته به هم مور شو په دې اړه باندې چې د وجرو دود یادا چې دیری دود څومره پاتې دی په دې اړه باندې جو زیات تر څو درو نور مطلب مشته متیا مورم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستری مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو پسن بلخت قربانی ملګری میګتونه وای په افغانستان کې لا ټولنی او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقوقو په برخه کې ښکارا شاتک بوګوتا کوي. د ملګرو ملتونو د سرپنچی مرستیاله مینا محمد د خزو پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته خبرو کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پرګډو هڅو ټینګار کړي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د خصو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د خصو د خونو په برخه کې کاره شاتکې دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغه وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپل شمنې عملی کړو او د هغوی د خونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي ویل په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږي ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشر سیما بهوس هم د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان خزو اونجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو خزو لزده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریک سازمان په شپږم سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقوقو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د خزو د حقوقو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسي او کې بیا کتنه وکړي. کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غی باندې خبرګون وخوده. افغانستان یو ازنه اسلامي نظام نه دی. نور اسلامي ملک کونهشتات کې د شیخول کو افغانستان لپاره وسی
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا سرګندونی کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
په راپور کې مور د لچ ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې لا ټولنې حکومت ولې د خزو شدید محرومیت په دغه هیات کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په ګوته کوي. طالبانو په افغانستان کې انجونی لسته کړو راګرځولې او د خزو پر کارې بندیز لګولې دي. لدې سربیره خزې نشي کولای پارکونو ته لاړ شي، عمومي حمامونو او جیمونو ته. همدارنګ د خزینه ورزشکارانو په کار هم بندیز لګول شوی. خو دا بندیزونه په داسې حال کې دي چې کشمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو علی څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان خزونجونو ته د ورزش او پسیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو پادری کلن واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې شوی او د وضعیت پر دوی ناوړه اغیز کړی او لرواني پلاوه ځپل شوی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیلا کماچوکلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څیر زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لری پاتې دي، له خلیلا کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لری پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل،
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لخصل حقوق او هیلو یې بی برخی دی، او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او د همه غا هیواد کې ورزشی ستیدیوم جوړوي یو عجیب کار دی. خوزه د یوی ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټبال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنونو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړه چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنونو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سکوهونکي محمد علي کلی میرمن خلیلا کلی د پنشن می پورز د اقرب د میاشتې په دریمه کابل ته رسیدلې چې د پیروزی په نوم د کابل په قرغی سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته وړاندې نړیوالو موضوعاتو ته هم تم کیږو، خو اوس یو د افغانستان موضوع راخلو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله په دې شمېر کې 8% زیاتوالی راغلی چې په ورته وخت کې له پاکستان راستانه شوي یو شمېر افغانان بیا وایي پاکستان کې له ستونزو سره مخ و، خو په افغانستان کې هم او سادادی او ژوندې لګړو ننګونو سره مخ دی. تفصیل سنګه کړنورو
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 1,515 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د آی او ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل. خدا رسنه شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم مسند یو ژوند یې لګنون ننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې خاېب دلته پر کاولای نشو دا سره یو زمينه د کور ځم ته نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړاولي دي خورونه ټول خراب نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې را په دې خوا نږدې ونیم لکه افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 4.5 سلنه یا څه باندې 2.5 لکه یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې ولکه 16,509 افغانان خپل هیواد وتلی دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس هم منځني ختیځ ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی چې د منځني ختیځ شخړه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مندي. همدا شیبه احمد شیبر سره په سټوډیو کې دا شیبر سپتا ستړي مشي کې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
مننه فریده جانې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړ حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماټیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی او اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لوی جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیز غونډه مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونه په روسي او نوي کې خپل پوځي کمپاین ګړندای کړی دی. انټونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیا سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته بیترهګری ډلې په توګه پیښنی. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیر میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل چې له امله یې 12 لکه خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکي تلفاتو مخنیوي باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان له جګړې څخه هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بېځای شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پریښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
دا کونړ اوسیدونکو وای په خای پاکلو کې مشترک حجرو شتون درلود او په همدې حجرو کې به یې د همخاده پروګرامونه په ګډه ترسره کول او ټول کلیوالو به ملمانه او مسافر هم په شریکه پالل. خو په افغانستان کې د جنگونو پایل کډوالۍ او د نفوذ زیاتېدو سره دغه پخوانی یو مهم دود پکې شوی. اوس په ډیرو ځایونو کې هر کور او کورنۍ خپل حجره او دیره لري او همدې کارونو د کورنۍ او کلیوالو ترمنځ واټن هم پیدا کړي. په دې اړه چې دغه دود ولې په پیکه کې دود یې نورې لتونې لسیمې په دې راپور کې ورو
د کونړ قومي مشران او عام سپینګری وای په خوابه په هر کلی کې یو مشترکه حجره موجوده و د مړی ژوندۍ د اخترونو او نور پروګرامونه به پکې په شریکه تر سره کېدل په وینای ک کوم مسافر او یا میلمه براغ نو ټول کلی به ورته ډوډۍ راوړل او په ګډه به میلمه پالنه کوله د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا د پښتنو په سیمو کې د حجرو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حجره یوازې د پاره نه و چې میلمه پکې کینی او پاتشي او خوري وسکي حجره د ادب زنګو و هر غزوان یو هلک یا کورکشر چې په حجره سره مینه لري پلار نکاح خاص رو کې ناستو د سلم شي د आवाज او د استخان د خوري دو سره آشناو مشران نه داوري دو سره آشناو زهین وو تاریخ ور ټولو ادب پکې و داغه تر څنګه د غیرت او د بادره کیسې و پکې کېدلې تر نا وخت به خلک مشغولیت در مشران به اوریدو
هغه راته ویل د حجرو دیوالون ته به د بزګری وسایل مساله یعنی جانماز تورا ټوپک د ساسرو د محلي موسیقي علي رازوړندې به
د دیوالونو پورې پالکه یو اجخ اخی تبرګه سامان چې بو د پنځراخي پورې دا په دیوالونو په ځړون چارخانه وو باغې کې وته ماکو پراتو چلم وو سرمنګیا او سپین کټوریا و په نسکور زیاته ډیرو کې و مثال دا رباب ستارم ځړون کبه به په کومه اجره کې نو پلان خان سره ستار راولې یا ساته مشغول کې سره در با په راولې د ګل او د سنبر کې سیب سیف الملک او د بدر جمال کې سیب د پن او د غیرت نډه کې خبرې
د خاغلی خان پاچا په خبره کشران به په ادب او احترام د مشرانو خوا کې ناستو هم به ترې خبرې زده کولې او هم به ورته خدمت ته ملا تړلې و هغه وای په افغانستان کې دراغلي انقلاب او کډوالۍ سره د پښتني کلتور د جرګو مرکو مشورو او یو بل سره د زړه غوټو خلاصولو او ترناوخته د ناستي او خوخیو زینه لمنځه تللې دي د کونړ بل قومي مشر حاجی سید عظیم خان هم ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د جګړې زو کلونو پیل کې دوه وړاندې به ولسونو ډیر سخت کارونه په اشر کول او تصمیم به ورته په حجرو کې نیول کېده د هغه په خبره د کلیوالو ترمنځ د یووالي ورورولۍ او د مهمو پښتني دودونو د پالنې او ساتنې د دغه لرغونو بنسټونو ویجاړېدو سره ټولنی ډیر څه للاسه ورکړی دي
دا رواجونه اوس ختم شوی دي اکثره ډیر کم ځایونه په کار کوم کو پاتې او دا زموږ د وطن د فار یو غټ ځان دی او خو دا یو بل د احوال نه خلک خبرې دل مینه محبت او خلک خپل منځ کې کیناستل به یو ځای پاتې دل به د بل پختره به کوله اوس هورو را څو کوزګار نه دی ولا چې ډیر مجبور نه دی چا بندم څو زر پاسان نه دی
د ګډو او کلیوالي حجرو او په هغه کې جرګی مرکی یوازې په کونړ او ننګرهار کې لمنځه نه دی تللی بلکې د کوز پښتونخوا په ګڼو ځایونو کې هم دغه مهم دود تر ډیره پیکه شوی او یا لمنځه تللی دی د پښتو ژبې تکړه لیکوال شاعر او تاریخ پوه ډاکټر نورالامین یوسفزی وایي حجرو کې د ځوانانو د روزنې ساتیرۍ جرګو مرکو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د شته ستونزو او شخړو هواري لپاره اصول قوانین او حل لارې هم جوړې دي
شپې به په حجره کې مجلسونه کېدل د لرګي نه او د ټیکري نه به موسیقي راوتل د راځي په مشرانو د راځي د اکیډمي وه پکې به چې د نو متالې جوړې دي پکې به چې د روغې جوړې کېدي د شپې به ځوانانو خپل تفریح او سندرې به ویلې خپل زړه به سپکو دې سره بلا فوک جوړ شوی دی
له پیړیو پیړیو پښتنو ته حجري او میلمه پالنه په میراث کې پاتې ده که څه هم چې اوس کلیوالي او ګډي حجري لمنځه تللې دي خو په ځای هر کور خپل ځانګړې میلمستون جوړ کړي او په هغه کې د خپل وس په اندازه د میلمنو قدردانی کوي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي azadiradio.com ته ورشي
د دا اروزګان په ولایت کې د چوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. دا چوارو پخولو میله چې په ځای ژبه ډډه بلل کیږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. ورزو په دې ولایت کې د هغو ځوانانو سره از موږ هم کار خبرې کړې دي چې دوی چوار پخوي او دا میله جوړوي. خو دا چې چوار پخول د ورځې په کم وخت کې دوی کې په دې راپور کې چوزیات
بس نو دغه تقریبا شر دی سی برابر ډیر جواری دی
دا ورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کرایا ډاډه جوړه کړي او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو په خولو میله چې ځایی خلک یې ډاډه یا کورابولي د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسیدلي او شیرای نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د ورزګان ولایت یو ځوان دی په دې اړه وایي:
ولا جوړو ته خو نو د موسم چراس بیا ځم نو کله چې سره خپل منځ وکړو جماعت اوس زغه څخه وروسته بیا جواري پخو نو اول بیت مات کو بیا وروسته جواري مات کو نو ملګري وو دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخو او بل وخت بیا مزګر د خو چې مزګر منځ نه وس فل د مشرم خو ته بیا چې بیت مات کو بیا جواري پخو نو دغه دوه وخت جواري شو خوند کې نو راسه بیا نه کی فقط اول وری چې بوت ته ور راځه ولې د اجباري د تشدید چې وچ کړله روس بیا د فرانکار باندې فخیر او بوت ضرورت نه سي اکټیو چې جواري چې دوه خړ بیا اکټیو په سټری د هغه سخت دغه بیا لټه مو ورته وای چې دغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله نو بیا بوت ورجل بیا چې دراوي شو بیا فخیر نو دغه هم ډیر شو خوند کین نو دغه د سن یکس د تاسو چاو چانه دي خور دغه د سن په کور کې بیا فخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د ورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته وزو د کاریزو خواته د جواري پخو یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو بس مرسکرانه سره لور پنځه کس سره یو ځای زو دا جواري خونو خوانجه د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی. بس می مازګر وختي ما پښینو لار سو مازګر ځان ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مجر ته وای لاټیان په بخارو کې پخو هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خسي لاټیان نو هغه دا رقم یو ځات ملي چې د جوړو د کوریا د لوري څخه هغه هغه شخوان کې شج په خيږي هغه سم مشکار وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریا د چې د کورنۍ کې په کور کې په خيږي کورنۍ زنانه ډیر خوري او پر دغه باندې به موږ ځوانان د مازګر او ماشام سره راټول دغه شخوند وري
ورزګانی مشران هم د دوت په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او ریواجونو درناوی وکړي. د ورزګان یو ځای اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځه وخت او فلل منځنه ورته کو بعد هغه بیا یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بوت جواري پر کشیر دو انو بس چې دانه دانه په خېجه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اسی نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي اوس دابل سره حمله کوي هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي نو بس داسې په طبیعت سره په خوشحالي په خندا سره پخو یا ملګری دوستانو ډیر کړلی دي یا دا خو په پیسو نه دي دغه سین به قیمته دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره خپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو یا دا پیسو قیمت نه لري په دغه سین ملګرو دوستانو یاران سره لوار سره
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بړې پورتنځار څه چې دا
هغه په وخت دی واخ
توی منیمایی که در تازده ملما پروگرام لرو خود را غیرانده لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وايي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیات هڅو همغږي ته اړتیا شته. امینی محمد د خبره پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانستي بحث پر مهال وکړې. هغې زیاته کړه چې د ښځو د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو واک او ونډې باید څخه باید دفاع وشي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول ویل چې برید تیر ماښام پیل شوی او د شپې تر ناوخته پورې دوام کړی و. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. د برید مسؤلیت جی ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان منلی. اوکراینی چارواکو دد ویلي چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو پر یوه پوستخانه برید کړی چې دوه کسان یې پکې وژلي او درې مې ټپي کړی دی. بل پلو د سیمې والي وادیم فلاکینشن ویل چې روسانی وزل بیا عمدن ملکي تاسیسات یو پوستخانه او ادارې ودانۍ په نښه کړي دي. د خرسون والي الکساندر بیا ویلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون په وویشت سیمو کې د روسي ځواکونو درنې بمبارۍ دوام لري چې پنځه ملکیان یې ټپیان کړي دي. او د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو په یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المادین تلویزیون ویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي.
آزادی ملمه د آزادی ملمه دیخ پرونه تمو زنور یاس نوری هر کلای کوم. دیخ پرونه تمو ایوه افغان خبریال او یوټیوب چلون که رابل لیده چه کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپله یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپلې خبرونه له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ افتاسې خپرونه اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شیبو له موږ افتاس سره وي او زموږ افتاس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی. په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم، ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هماغې دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. اغلې همدرد، تاسو ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم، بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالۍ او په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغه ته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي، نو حتما دغه ځینې وخت د تړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجهې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغ هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه، او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د ازموینې تاریخ نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ، د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړو، او خوشبختانه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دوه نیم کلنه دوره و؟
دوه کلنه دوره و، خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې، باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم نیمو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو له د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کارکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې زما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې لامل شو چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پتون شپیتا وڑاوما نو مختلن سا زی جونالیز پار کرم تقریبا یونیم کال ما دند تر سارا کلا دی رسانی پا بلا بلو تانگو پا بلا بلو برخو که مثلا اگر نمی خواهم و سرای جای و می گفته چه مسلکی توگه پا در برخو که باسم روزه که می پایتون خواهم و سرا پایل کرم
پا مشخص توگه دی رسانی و سرا چی تاسو فعالیت که و پا کم برخو که راپور متحی که و خبرون نامادگی منی ولا یا پا کم برخو که
پا لومره که ما دی دوبله یا چانگی چه پایل کرنا دی دوبله برخو که مکار شروع کرنا و روز سلغه نه دیره کم هم موده که بلاخره و تواندل چه رادی اخبران تا لارا پیدا کرم و همه غیدی لامل شول چه دیانو دیگه چینی وقت پس چون که در برای تو ندیر زرزر دی انسان مخی تراجی و دروازه تک تکیوی نو شاید تصادف مصر هم هم نست مصر چی دیر کم هم موده که بتاندل چه تلیزین اخبرانو تا لارا پیدا کنم و دوانسان دی خیر اصانه سرا تقریبا سارنه پروگرام یا سارنه اخبرانی دی وایان دی پتوگا کار می پایل کل و دی چلونی کل پارا می دغا دنده پر سارا کلم
دغا دی برای لطوبون لڑی خوب وز دب شوی نیو یا هم داسی کروانا دا
خدا الحمدلله پارا لکی با دی چند پر گزاره ویسی و چون از تجربه پا هر برخه که پر مسئله که چوک تنلاسه کوی همو غمره قوی کیگی همو غمره غفتله کیگی چون مات نظر
ورسته ایز المو کمی رسنی سر کار که و اوس تاسو یا یوتیوب چینل هم لره که پدی اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساو او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانست
بل نو رسب ما په وروستي چل د مووی ګروپ او ورسل مووی ګروپ سره دنده تر سره کړله په څنګه تو ګلمر ټلویزیون او بلابل خبرونه می په دغه ټلویزیون کې مخته یو رل چې هم دی بیان دی پریزنټر په توګه او هم ورسل غنه هم د دغه ټلویزیون د ډیر ستر خبرونه لمر مخام چې کلونه راځي په دغه ټلویزیون کې د خبرونه خلیګي دغه د سره په حساب ولی ورسره غنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پرمخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام ترنور پر ورسیگی پا افغانستان که هم وز گرچی مینوال مخاطبین دی خوی دی ولی کارکون که کم دی دی طولانیز و رسانه یو پزنگر توگه یوتیوب که بخیو نو همه قیده لامش ول وز دی تلویزیون و دی رادیوگان و مینوال شتا ولی دیگه کسان زکا وز داگه سمارت تلفون دی هفت سر دا نو پا طولانیز و رسانه یو که مخاطبین دیر وی یا لیدون که واریدون ما همه گفتل چه چنل ولرم او همه قیده لامش ول چه دی افغانستان پر رسانه یو که دا قانون دی هغه توک چه پر رسانه که فعال دی نوید به شخصی رسانه ولری یا شخصی یوتیوب چنل که فعال وسی نو ما هم دیده لامان سو چه ما می گفتل ما ویل رازم و وسمی چه دا کار شروع کرده پلیر زحمتون و سره بعد پر مخی یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا مووی ګروپ سره نور مخکه وکړله دي شاید یو څه موده لپاره شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده
یو نیم کال کېږي شاخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولی وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات لاسه ورکوئ آیا د له اقتصادي پلوه مو دا سنجولی وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي
بلکل نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا ده چې تجربه درسره ده یوازې دا ده چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کې کار وکړم په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي ډیر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زنر په هغه حفاظت د هېواده بهر میشني
خبرې وکړو تاسو د ماشومانو خبرې وکړه چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکرګزار یم او دوه ماشوم مې هم هلک دی موسی جان او هیله من هم چې ټول هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي. البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره ډیر ښه. تاسو یو خبرونه مو ولیدله د یوټیوب چینل د یو لسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپیژني؟
نرسب ساکشن د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویقوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وسته یم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پایډېر
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم په خاله اچنی سره چې هغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ د لاهي ودوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نسئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بلې، اول هم په خپله پخلی کوئ په دغه وچ کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بلې بلې، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم ریکارډ کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښیږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعا یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې ټیسټ کوم، ځانګړې ټیکه پخوم باندې بیا چې هغه ښه ډاډ راکړي چې ښه خوندور دي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي ډېر راحته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي، هر ورځې قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه دي پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم ورنه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به څه پوه شي هغه څنګه پوه شي؟
زه د عمل لپاره کیسه پیاز او بانجان او غوښه او وریجو او کچالو هر څه چې دي زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هغه وخت وایم چې راځئ نن به که دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه شپایې کامل لږ څه هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ
تاسو وویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کومو نورو برخو کې؟
بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویانتویې یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده.
ډېر الله
د لیدونکو هغه فیډبک یا پیسلو عکس لمنونه مو چې اخیستی دي څه ډول دي؟
اوس زمونږ خلک په څو برخو باندې وویشو. ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شیبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوال ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو. ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریب کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وهو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د خلکو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوال له لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو له لورې څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي، په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعا منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې کله سې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونو کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کښې یا په یو بازار کښې، په یو ځای کښې، په یو نندارتون کښې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاتې زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې زده کړې کړي دي. زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم، دلته خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر الله. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نوري صاحب، واقعا زیاته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت را کړ په دغه ښکلې خپرونه کښې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم، او هیله من یم چې هېوادوال لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر
هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې هلکانو په مقابل کې د کورنیو په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاړه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایي اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هر څه بس.
ډیر زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکی او ژورنالیسته.